پاک می سپارم.
د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینر د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. خاغلی بنت نن جمعه په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې ولیکل چې دای هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتندوی ماموریت یو نامه د هغه بیان پر تایید. د دسمبر د 14 د راپورونو له مخې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي پلټنې او حساب ورکولو په برخو کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یونامه پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویل چې کرر راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سې شنبه په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یونامه وویل نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. پاکستان پرون پنځمه رسمن تایید کړ چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي برید کړي خو ټینګار کړي چې په دې برید کې هغه تر هغه په نخښه کړی دي چې پاکستان ته ګواښ متوجه کړي. خو ملګرو ملتونو او د غراز د طالبانو حکومت په ټینګار سره ویلي چې په دې برید کې د وزیرستاني کډوالو په ګډون افغان ولسی وګړي وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف وایي د دې خطر شته چې په افغانستان کې د خوړو ناامني لا زیاته شي. د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې یونیسف ویلي چې د اټکلونو له مخې په ژمي کې به د ورښت کچه له متوسطې اندازې کموي او هغه به تر پسرلي پورې دوام وکړي چې په نتیجه کې به د واورو او اوبو ذخیرې کمی او دغه حالت د پسرلي د موسم تر پایه دوام وکړي. یونیسف د خوړو د ناامنۍ د احتمالي زیاتېدا د ځینو نورو عواملو لکه د ساتنې د امکاناتو د کموالي، خراب اقتصادي وضعیت، لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي، طبیعي خطرونو د اقلیم له امله د رامنځته کېدونکو ټکانونو او همدارنګه د سیمه ییزو سیاسي تحرکاتو یادونه کړې چې په خبره د افغانانو د رغېدو پر ولتیا منفي اغیزه کوي. دغې ادارې همدارنګه ویلي چې 14,800,000 کسان به چې د افغانستان د نفوس 2.5% جوړوي د ژمي په میاشتو کې بیړنیو بشري مرستو ته التیا ولري. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ویلي پر روان 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 3 میلیون وګړي بشري مرستو ته التیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د دې ادارې د کارونو په بدل کې د نغدو پیسو ورکولو فعالیتونو 140,000 کسانو ته لنډمهاله کارونه رامنځته کړي چې له دې لارې په روان 2023 میلادي کال کې د افغانستان کلیوالي اقتصاد ته 14.5 میلیون ډالره داخل شوي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن جمعه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې کلیوالي ټولنې وده کوي ځکه دوی له نغدو پیسو او هم د زیربناوو له ښه کېدو ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو دغې مرستندویو ادارې پرون پنځشنبه په همدې پاڼه لیکلي وو چې په 2023 میلادي کال کې د اوبو د ذخیره کولو 2 میلیونه واړه او لوی بندونه دوه سوه پنځه اویا چک ډیمونه او 40 کیلومتره کانالونه جوړ کړي او همدارنګه د سیندونو غاړې کلکې کړي دي. د دې ادارې په خبره دغه پانګونه تر ځمکې لاندې اوبه زیاتوي، د اوبو خور سیستمونه ښه کوي او هم په افغانستان کې د اوبو مدیریت ښه کوي. د اسرائیل په نن جمعه سهار وختي وویل چې د هوایي مدافع سیستمونو له یمن څخه یو توغول شوی توغندی مخته تر دې چې د اسرائیل خاورې ته ورسیږي شنکړ. ځواکونو وویل دغه شنکړی شوی توغندی د ټوټو د راپریوتو له امله د احتمالي زیانونو په خاطر د اسرائیل په 2 مرکزي سیمو کې خبرداري زنګونه وهل شوی وو. تر دې مخکې اسرائیلي جنگي جټ الوتکو پرون پنځشنبه د ایران ملاتړو حوثي اغیانو د بریدونو په ځواب کې په یمن کې 2 ځایونه په نښه کړل. د رسمي شمیرو له مخې دغو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل شول او له 40 زیات ټپیان شول. او د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه چې نن دوهمه ده پیل شوې ده. د زیمبابوې لوبډلې تر اوسه پورې د 5 لوبغاړو په سوځېدو په 105 اور کې 450 منډې کړې دي. دا 5 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلویا په بلاویو ښار کې تر سره کیږي. افغان لوبډلې د زیمبابوی له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 اورونو او 300 اورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبي وشي چې دوهمه یې وایي د جدي په 14 پیلېږي.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکی د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستاني الوتکو د سه شنبه د شپې له حملې وروسته د دوه هیوادونو ترمنځ ترنګلي اړیکې نور هم ترنګلي شي بشکاري. د طالبانو دفاع وزارت ویل چې د پاکستان برید به بی جواب پری نشتی. د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد پاکستان د برید په وړاندې توند خبرګون وشوت. ویل چې په دې برید کې هغه وزیرستاني کډوال وشل شوی چې کلونه پخوا د سیمې ته را مهاجر شوی وو. د همدارازو ویل چې د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکوي چې دا هیڅ توره نه ده چې څو ماشومان ښځې او سپینږیري ووژني او کورونه ور ویجاړ کړي. تر دې یو ورځ باندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان شارزده افیر احضار کړ او اعتراض لیکې ور وسپاره. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ رسمن تایید کړ چې الوتکو یې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بمباري کړې او د پاکستان د حکومت وسلوال مخالفان وژلی دي. خو د طالبانو حکومت او ځایي اوسیدونکو بیا ویلي چې په برمل کې ځایي اوسیدونکي او یا وزیرستاني کډوال وژل شوي او اکثره قربانیان ماشومان او ښځې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باوري راپورونه ترلاسه کړي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواک په برید کې د ماشومان او ښځو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. یونما پر خپل اکسپانه نن پنځشنبه کښلي نړیوال قوانین پوځي ځواکونه مکلف کړي چې ملکی وګړو ته د زیان نه اوښتو لپاره ضروري احتیاطي تدابیر غوره کړي او د عملیاتو په ترڅ کې د ملکیانو او پوځیانو ترمنځ توپیر وکړي. د برید په داسې وخت کې وشو چې د صادق خان مشری د پاکستان د ملکی حکومت یو پلاوی په کابل کې له طالب چارواکو سره د دوه هیوادونو د اړیکو په اړه خبري وکړه. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګو مؤسس صدیق منصور انصاری، پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باز او همدارس ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسف صاحب. زه هم ستاسو د دې خبرونې کوربه اسمت څاروان یم. لکه څنګه چې د دې بحث مو اصلي موضوع دا ده چې د طالبان او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي، لومړی به په دې د درنو ملمنو نظرونه واخلو. لومړی جان باز صاحب، تاسو فکر کوئ
سلام ستاسو سلام درغو میلمنو ته او ټول هغه وطنوالو ته چې موږ غوري او اوري ټول ته سلام او درنښت. د طالبانو او د اوسني پاکستان رژیم یا د پاکستان په مجموع کې د دوی هغه استبلیشمنت سره د دوی اړیکې د دې شکل نشته چې بوغرانجي شي دي، خو په لویه کې په لویه ستراتیژي کې په فوقاني رادو کې د طالبانو او د پاکستانی استبلیشمنت خصوصا نظامی استخباراتي ترمنز جوار تضاد نه لري. په هغه ترتیب چې طالبان برخورد کوي پاکستانی سیاست سره، پاکستانی چلواکو سره، پاکستانی چلند سره، دا بربندوي چې طالبان د پاکستان استبلیشمنت پورې سم صفات لري. البته ټول نه ډېری طالبان کېدای شي چې په بل ډول فکر وکړي، مخصوصا حتی عادي طالبان چې یا عسکر وو یا یو ملي افغاني فکر لري، هغوی طبعا چې کېدای شي په ټولو قضیه په عمق موضوع بنه پوهېږي، خو افغاني ملي حس هغو سره شته. په ټول کې چې خپل خبره په دې برخه کې راټول کړم، زما په نظر د طالبانو د فوقانی رادو او د پاکستان ستراتیژستانو ترمنځ اصولي توپیر زه نه وینم، او تر هغې پورې چې طالبان بدلون ونه مومي، طالبان ملي مشروع حکومت په افغانستان کې ایجاد نه کړي، زما په نظر دوی تړلي خلک، وابسته خلک د همدې پاکستان پورې، ځکه چې د دوی سیاست، د دوی چلند، د دوی کورنۍ همدا اوس په پاکستان کې، د دوی بزنسونه اوس په پاکستان کې دي، د دوی ادبیات په تاسو وګورئ،
دوی هغه د لوړ پوه جواب رسلا همدغه موضوع به خبرې کوو. په دې اړه ځینې دا ادعا لري چې د طالبانو د ځینو مشرانو کورنۍ لا په پاکستان کې دي. په دې موضوع به وروسته خبرې وکړو. کوروادن جانباز صاحب، انصاري صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ په پیل کې چې طالبان واک ته ورسېدل، د ټولو نظر دا و چې طالبان د پاکستان خلک دي، پاکستان د دوی مشرانو ته پناه ورکړې وه، لیکن اوس د دوی اړیکې ظاهرا خراب ښکاري او داسې معلومیږي چې په دې درو کلو کې ورځ په ورځ خرابې شوې دي. لا فعلاً ستاسو په نظر د طالبان او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې درنو میلمنو، همکارانو، ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. تر هر څه د مخه زه د افغانستان دولتي سیاسي جرګې، د افغانستان د مدني ټولنې، د فدریشن د غړو ادرسونو، شوراګانو او شخصیتونو له ادرسه د افغان پر خاوره او په مظلوم افغانانو د پنجابي اسټابلیشمنت دغه د تیر شپې ناروا او نازوان مردانه بریدونه غندم، او شهیدانو ته جنت الفردوس، ټپیانو ته عاجل روغتیا، او هغو جنایتکارانو ته د الہ العالمین له درباره سزا غوښتم. د افغانانو د یووالي او اتحاد غوښتنه کوو، تر څو غسی بریدونو هم د غچ اخیستلو، هم د دې د مخنیوي دپاره سره یو موټی شي، که په هر ځای وي، که په اوسني حکومت کې دي، که د حکومت مخالفین دي، او که په عام ولس کې دي. ځکه دا لومړی وار نه شو، بلکې پنجاب همیش د افغانستان پر خلکو که هغه دي خوا دي، او که ډیورن خیالي کرښې اخوا دي، دغه سناتارونه کوي.
تر کومه چې د اوسنی حکومت یا په اصطلاح د طالبانو او د پاکستان د اسټابلیشمنت اړیکې دي، او یا هم د ملکی حکومت، دلته دوه تعریفه موجود دي. مګر تاسو ولیدل چې په تیرو ورځو کې د پاکستان ځانګړی استازی د افغانستان لپاره، چې دا هم د ډیپلوماسۍ په هغه مدون و تعریفاتو کې کوم ځانګړی تعریف هم نه لري، ځکه چې یو هیواد سفیر ولري نو د ځانګړي استازي بیا خاص ضرورت نه وي. سفیران وي چې د ملکونو ترمنځ اړیکې ټینګوي، او د هغې نه پورته بهرنیو چارو وزارتونه وي. زموږ د نظره دا هم یو مردوده اصطلاح ده، او دغه موضوع ته نور باید د پای ټکی کېښودل شي. افغانان باید د هیڅ هیواد ځانګړی استازی د افغانستان دپاره ونه مني، ځکه هغه شرارتونه او خباستونه چې د ځانګړو استازو په نوم یا د هغوی له ادرسه د افغانستان د خلکو په وړاندې ترسره شوي، تاریخ هیڅکله نه شي هیرولی. یو دا مسله. دویمه مسله د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو موضوع، مونږ او تاسو ولیدل چې دا ځانګړی استازی راځي، دلته د کورنیو چارو وزیر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیران ګوري، او بیا د شپې ناوخت یا سهار مهال په تیاره دغه بمباري کیږي. دی هم شکونه راولاړ کړي، هغه شکونه دي یا خدا ده چې د پاکستان پاوز او اسټابلیشمنت او ملکی حکومت سره یو خوله او یو غږ نه دي، یو راځي چې موږ
مننه ډیره مننه. منصور صاحب، زما اول سوال خدا و چې فعلا د دوی اړیکې کومې خواته روانې دي؟ دا بیا د موضوع به هم خبرې کوو لږ وروسته. ډیره مننه، سلامت اوسې. یوسف زای صاحب، تاسو فعلا په پاکستان کې یاست. په پاکستان کې خصوصا په خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان کې نامي ډیره زیاته ده، او تمن چې د خلکو نامي نه خوشي شي، پتنګي شي. څه فکر کوي د عامو خلکو نظر یې څه دی په دا ډول حملو د پاکستان عام ولس خوشحالي شي؟
مننه تاسو ته اوریدونکو ته او میلمنو ته ډیر احترامات او سلامونه. زما فکر دا ده چې یعنی عام خلک او کاغه د افغانستان وي که پاکستان وي د دوالو هیوادونو ترمنځ دغه ډول کړکیچونو عملو بریدونو ته خو نه خوشحالېږي. البته دا چې یو هیواد را پورته کېږي د بل هیواد دننه ځینې اهداف په نښه کوي طبعا د ځوانانو دپاره ډېر یعنی دې باندې ډېر قهر دي او واقعا داسې مسایل دي چې باید کار هم شي. خو متاسفانه تېرو درې کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابط خورا زیات خراب شوي دي. تجارتي روابط او انساني روابط او معاشرتي روابط او د خلکو تګ راتګ ټول د تېرو درې کلونو کې ډېر زیات متاثره شوي دي. پاکستان یو ډول ډېر په دې باندې خپل ځان سره په قهر هم ده. پاکستانیان هم په دې قهر دي چې مونږ که نور څوک افغان تېر حکومت سره مونږ روابط څنګه وو خو طالبانو سره مونږ مرستې کړي دي. طالبانو د وجې نه ټول نړۍ پاکستان ته ګوته نیولی چې تاسو د ټوریزم او د طالبانو ملاتړ کوئ. دوی دا فکر کوي چې طالبانو حکومت ته رسېدو به د دوی روابط د افغانستان سره ډېر ښه وي. خو ټي ټي پي داسې یو موضوع و چې هغه پاکستانیان زیات په کار کوو چې پاکستان کې ورځ په ورځ امنیت خرابېږي، بریدونه کېږي. نو پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونه لږ دي، یا خو دا ده چې دوی نه غواړي د دوی مخه ونیسي یا د مخه نیولو توان نه لري. دلته چې بریدونه وشي نو پاکستان په حکومت باندې فشار ډېر زیات وي. ته یو داسې هېواد دی، یو قوي پوځ لري، استخبارات لري، عقیدي هېواد دی، خو ستا عملیت ورځ ورځ خرابېږي. نو د عوامو فشار په حکومت زیات شي، په پوځ زیات شي، په امنیتي ځواکونو زیات شي. امنیتي ځواکونه بیا دې لپاره چې دغه فشار نه ځان خلاص کړي، په دې باندې چې مونږ دا خو هر څه د افغانستانه کېږي، هلته ټي ټي پي وجود لري، هغلته بریدونه وکړي، یو څه ډول دلته د خپل خلک توجه بل خواته واړوي. او زه فکر کوم چې کپتیر افغانستان شرکت نن مقاومت کې په پاکستان کې د افغان طالبانو اوسېدل دا د طالبانو د ټول مقاومت یو کوچنی جز و. په ورته ډول باندې اوس د ټي ټي پي په افغانستان کې شتون دا د مشکلاتو یعنی مکمله برخه نه ده، یو کوچنی برخه ده. خو دا مسایل حل کول ناممکن دي د افغان طالبان لپاره چې پاکستان لپاره لکه څنګه چې پاکستان لدی عمله چې خپل ملک شلاتې خلک راپورته نشي، مذهبي طبقه راپورته نشي، دوی د افغان طالبانو خلاف اقدامات نشوي کولای. اوس ورته وخت کې ورته مجبورتونه د افغان طالبانو دي. هغوی هم نشي کولای چې داسې خلک ټي ټي پي چې هغه هلته ماجر هم دي، ماجر په شکل هم پراته دي، کډوال هم دي، او دوی سره مرستې کوي، هغوی خلاف اقدامات وکړي. خو د پاکستان دا برید فکر کوم چې تر ډېره حده پورې د ټولو
ډیپلوماټیکو سره مننه. سلامت اوسې یوسف زای صاحب، خوشاله اوسې. مننه کور ودان جانباز صاحب، تاسو وویل چې د طالبانو د ځینو مشرانو کورنۍ په پاکستان کې دي. تر وخت رسیدو مخکې داسې ویل کېدل چې د طالبانو شورا په کوټه کې ده، او په همدارس په وزیرستان کې شورا لري، د پېښور شورا لري، او د پاکستان د استخباراتو تر اثر لاندې دي دا خبره کېدل. لیکن اوس چې طالبان واک ته رسیدلې دي، د دوی ترمنځ دومره ژور اختلاف ولې رامنځته شوی دی؟ د دې تغییر دلیل څه کېدای شي؟
سلام صاحب محترم، چې په افغانستان کې یو تاریخي نظریه، یو تاریخي کرکه د پاکستان څخه وجود لري. پاکستان د دوی استخبارات، د دوی نظامیان از ما په نظر ډیر لوی احمقان دي. هغوی فکر کوي چې افغانستان داسې یو هېواد دی چې هغه هغې کې یو څو ګروپونه ته تربیه کړه، هغه تجهیز کړه، ویلېږه افغانستان ته، بیا به نه افغانستان ستا د کنټرول ونیسي. زه غواړم د افغانستان د یو ډیپلومات په حیث ورته ووایم چې اوس زه د ډیپلوماسي په ژبه نه غږېږم، زه د افغانستان د یو عسکر په حیث غږېږم چې دوی وباو چې په افغانستان کې که لازمه اوسېږي د همدې خلکو په څنګ کې به موږ لوسی خلک هم دری بود خپل خاور نه دفاع کو د همدې پنجابیان سره دلاس او خپل خاور په هر کې مچ وسی حساب دی. دا چې یو تعداد د افغانان همدغه طالبان دوی سره په مختلفو معاملو کې شکیل بند بلک میل دا ټول تجارت ده، دا کومه پټه خبره نه ده. خدای ټول افغانستان نه دی، ای پنجابیانو په دې سره خلاص دي. افغانستان سره ګاونډیتوب رامنځته شي، افغانستان سره هغه مسلې چې زمونږ پکې کړکیچ دي د هغو په سرازو چې خبرې وکړو، هغه اقتصادي مسایل دي، هغه د دیوران کرښه ده، هغه ترانزیت دی، هغه زموږ بشري روابط اړیکې دي زموږ خلکو سره، زموږ د ژبې خلکو سره. که تاسو هر څومره ووایي چې دا پښتانه چې هاخوا د دیوران دي دا اوس پاکستان دی، موږ یې درسره نه منو. زه په حیث د یو ډیپلومات افغانستان او زه سره کرمت کوم چې زه لاړم تقاعد شم، زه ژوندی او ما غوندې نور په زرهاو لوستي ډیپلوماتان په افغانستان کې شتون لري چې بیا هم درته وایي چې تر څو چې دا مسلې راسره بنیادي حل نه کړي او تر څو چې زما خلک هلته د دیوران د کرکې اخوا وځکي په نوم د ټي ټي پي، په نوم د نه پوهېږم پي ټي ایم، په نوم د ازادي خواهانو او هلته نور هم دوی تربیه کوي آموزش کوي په ضد د افغانستان، په ضد د بلوچانو، نتیجه نه ورکوي. دا د رښتینې پیړۍ چلند نه دی. که ته غواړې چې موږ سره ګاونډیتوب وکړي، راشه چې په موضوع خبرې وکړو، راځه چې دا کمپلیکس د موضوعګانو چې دی په دې باندې خبرې وکړو. لیکن زه په دې خبرو ته آماده نه یم، ځکه چې ستا مفکوره پروژه ده، ستا مفکوره ځپل دي، ضعیف اول د افغانستان دي. ته د منځنیو پیړیو سیاست په افغانستان په استقامت کې اوس هم کوې. ته غواړې ګاونډ هېواد چې تا سره پوله شریک ده هغه ضعیف، هغه وځکي، هغه ځان ته وابسته کړي، دا نتیجه نه ورکوي. په افغانستان کې تاریخي نراتیو ستا د حکومت ستا د شتون فزت دی، دا دې ته تغییر نه شي ورکولی. ته به لس کسه پنځه لس کسه په طالبو کې پیدا کړي چې هغه ستا نراتیو ته کار وکړي. اما په افغانستان کې څلوېښت میلیونه انسانان ژوند کوي، هغه د ډیورنډ نو څلوېښت میلیونه پښتانه او بلوڅان ژوند کوي چې هغوی په اکثریت کې ستا د نراتیو سره موافقت لري. دا یو کمپلیکس موضوع دی، ترازی په دې ورا سره غږیږي په ټولې ځتو کله افغانستان انسجام پاتزي. زه باور لرم چې همدا طالب په پخوانی نظامیانو نن دعوت کوي او څنګه چې یو مرحله راغلی ده، پخوانی ټول مسلکي د استخباراتو خلک، نظامي خلک، نور موږ توپیر نشته. ستا په مقابل کې موږ ټول یو مټه یو، یو ملت سر کلاس کې.
جان با صاحب سلامت اوسه. ځینې وای افغانان تر هغه چې لواک لري وی او یا په یو ګاونډي هیواد کې وی، د هغو عوامر منی، خو کله چې وخت ورسی شي بیا چلن بدلی شي. دوی یو مثال ورکوي د پخوانیو جهادي تنظیمونو کله چې په پاکستان کې وو، حتی حکومت هم پاکستان ورته جوړ کو، خو لیکن کله چې کابل ته راغلل بیا وضعیت بدل و. فکر نه کوي چې له پاکستان سره د اختلاف یو دلیل دا هم کېدای شي؟ یوسف زای صاحب تاسو ته بدر شو، تاسو نظر څه دی؟
زما په خیال دا یو تاریخي حقیقت ده چې کله دغه جهادي ګوندونه یا د پاکستان په لاره وګرځي، پاکستان کې وي، دوی سبن پاکستان کې ماجر وي، مجبوریتونه یو ډول وي، او کله چې دوی افغانستان ته ولاړ شي، هلته واکمنان شي، بیا دوی مجبور دي چې افغانستان د خلکو رای او نظر چې پاکستان په باره کې ده هغه باید ومني، ځکه چې هغوی پر خلاف باندې دوی نشي تللی. په طالبان اوس دوه مجبوریتونه لري. یو خو دا ده چې د پاکستان کردار په تیرو پنځه څلوېښت کلونو کې افغانان ډېر په منفي نظر ورته ګوري. افغانان وایي چې هر د پنځه څلوېښت کلونو کې څه هم په افغانستان کې شوي دي، پاکستان سره یو تعلق و. دا خو مجبور دي چې د خلکو رایه په نظر کې ونیسي، پاکستان ته نږدې کېږي له نهایي حکومت تر فشار لاندې وي. طالبانو خپل مجبوریت دا ده چې طالبانو باندې د پاکستان د دوست د پاکستان لخوا د تمدید کېدونکي یو ټاپه لګول شوې ده، او دا ټاپه په افغانستان کې د افغانستان د خلکو لپاره یو عاید ده. نو طالبان که ډېر معمولي یا ډېر ادنا ډول باندې پاکستان کومه خبره ومني، نو هلته ملت او قوم او سوشل میډیا ټول د دې باندې خبرې کوي چې دوی خو نو د پاکستان
خبرو کې لویشم فعلاً مسله د پاکستان له لوري ده نسبت دې ته چې د طالبانو له لوري وي. مثلا کله چې طالبان واک ته رسیدلي، په ځلونو یې په پولو کې جګړې کړي دي د طالبانو له قواو سره، په ځلونو یې لارې بندې کړي دي، خصوصا په داسې وخت کې چې د افغانستان د صادراتو وخت خصوصا د میوو د صادراتو وخت یعنی چې په طالبانو باندې اقتصادي فشار راوړي مهاجر وي سل په یوه جمهوریت په وخت کې دسکله دوی دا کار نه وکړي چې په لند وخت کې د 1 میلیون یا شاوخوا نږدې 1 میلیون کسان وباسي هغه هم په سره ژمي دا ټول فشارونه دي چې دا څوم ځل دی چې بمباري کوي د افغانستان په خاوره کې د جمهوریت په محل دا کار نه شوی
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د حکومتونو سره د پاکستان رابطې ښې نه وې خو پاکستان چونکې هلته یو حکومت و نړیوال سټیج باندې رسمیت لرلو ملل متحد سره تعلق و او پاکستان چې بلو حکومتونو سره روابط خراب شو تجارت ته به یې وده ورکړه د ویزو ورکول به یې آزاد کړو او اوس خو چونکې افغانستان کې داسې یو په اصطلاح هغه ډېر عامیانه اصطلاح یو سیال حکومت نشته ده داسې حکومت ده چې د انزوا ښکار ده څوک په رسمیت نه پېژني افغانان له وطنه فرار کوي او یو مجبور او غریب حکومت ته تر حده پورې نو نړیوال روابط نه لري چې هغلته شکایت وکړي لګیا مرغي اوس ډېر زیات فشار اچوي دویم دا ده چې له تیرو حکومتونو سره هم د افغانستان حکومت همدغه مشکل و خو هغه وخت دوی گزاره کوله دوی چې د حکومت سره خاصه موږ یو تاریخي مشکل ده خو طالبانو نه بیا ځاته ده دوی وایي چې دوی خو نو دوی د پاره موږ د نړیوالو فشارونو نه لیدي نړیوالو موږ باندې زمونه نه کوي دي یعنی طالبانو په دوستي کې موږ بدنام شو یو نو اوس په پاکستان هم د پاره دوی څو قرباني ورکړي تر دې ده چې دوی په ډیر قوت سره دلته راغلل او په کابل کې طالبانو یو غلطي دا وکړه چې د چټکې سره په کابل کې مذاکرات وکړو دا د پاکستان یو ټیکو یا یو چالو چې دوی سره وکړو یعنی په ځانه دا ثابته کړې چې پی ڈی پی په افغانستان کې شته او دا د مشرانو په کابل کې ناست دي او طالبانو دا فکر کوي چې دوی هم د پاکستان غوډي او قوت ته چا چې افغان طالبان له دې ځای نه قطر ته بوتللی یا به تیارو کې وګل راولل او پاکستان خو یو قوي هیواد دی د امریکای سره تعلق لري خو کدا د کارونو کول نو یو ډول په چاسي یو ډول باندې یا په نړیواله سطح باندې یو مطرح هیواد دی نو طالبانو اوس دغه نه انکار نشي کولای ځکه چې دوی دا تاسو ځان لګولې ده په هر حال د پی ٹی پی یو قوت او زما په خیال تیر ځل د طالبانو د لپاره یو مشکل دا و چې د القاعده د وجه نه دوی د مشکلاتو ښکار شروع هیواد یعنی د هیواد د ته مجبور شو چې وچل شي او امریکا مداخله وکړي دا ځل ټي ټي پی دا چې یو شکل نامه سکړل چې پاکستان سره افغان طالبانو حکومت په ټکر کې اچولای دا او زما په خیال د افغان وروستیو کې افغان طالبانو اسلامي امارت یو څه اقدامات کړي یعنی په دې راته پوریا د نیم سو کورنۍ د خوست او د پکتیکانا غزنی ته انتقال کړی وي ترڅو طالبان پاکستان ته هوښ نظر وکړي یا د پاکستان هغه ابتدایي غوښتنه و چې رسو بیا ګورو او متاسفانه د پاکستان وروستی اقدام ډېر جارحانه او ډېر غیر مشروع و چې دوی هلته سیاسي نماینده په کابل کې ناسو نظامیانو یا په افغانستان کې بمباري کوي دا یو هغه د تحقیر او د تحریک اخري مقام و
ډېر مننه انصاری صاحب آیا د ټي ټي پی اصلي مرکزونه په افغانستان کې دي او که پاکستان د ټي ټي پی په نامه باندې په افغانستان کې د دې لپاره حمله کوي چې د دې ډلې په وړاندې په جګړه کې خپل ناکامي یو ډول توجیه کړي
په دې نه واز مختصي بلکې ټول نړۍ په دې پویږي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د غي منشا د غي مرکزونه د غي د ایجاد سلسله ټول په پاکستان کې و غي نه واز دا چې په پښتونخوا او په نورو سیمو کې بلکې په پنجاب کې آتا فعالیتونه لري په سند او بلوچستان کې د فعالیتونو ډېر ویڅرکونه لیدل کیږي کم بریدونه او حملات چې کوي هغه لا غیزه کیږي مشران یې کشران دغه یو څو کورنۍ چې یادېږي چې د وزیرستان نه د راکړه شوې دي موږ ورته ماجر نه وایو بلکې بیزای شوې چې د پاکستان استابلیشمنت او دغه ناکار پاوز په غوي الته په عام خلکو وګړو عملیات پیل کړی و. موږ او تاسو دغه تاریخ هم راته معلوم دی چې د انګریز ځایناسته پاوز یا ماده د انګریز د وخت پنجابي استابلیشمنت او بخې پنجاب رجمنت دی چې نن د پاکستانی پاوز په نوم څرګندېږي. د چترال نه نیولې تر وزیرستان پورې تر بلوچستان پورې دغه پښتنو د پی فقیر د باجوړ او دیر او سواد د اغو نوابانو چې انګریزانو ته د شکست په برخه کې په مجاهدو کې برخه اخیستې و، د ترومزو حاجي صاحب دغه سي د نورو مشرانو او تر سند پورې د عبید مولانا عبید الله سندی او نورو کورنۍ او اولاد دی پنجابیان د دوی نه بدلی اخلي. تاسو مونږ او تاسو ولیدل چې په باجوړ کې د وخت د پارلمان د برحال غړي صاحبزاده هارون رشید کور ته د باجوړ په ګنګ بمونه پندې پوزیانو کې خود د غمور بیبي د غورندارګان او ماشومان شهیدان کړه چې بیا ډیره لوی مظاهره وشوې او هغه د پارلمان نه استعفا ورکړه. دغه سي د دغې سیمو د ملکانو او قومي مشرانو چونو کلونو کورونه او قیوران کړي، په زرګونو قومي مشران او علمي شخصیتونه په شهادت ورسول. دا نن ما د پښتونخوا د یو سیاسي مشر او عالم وینا اوریده چې یو پنجابي ژورنالیست ور سره مرکه کوي او هغه ورته وایي چې تاسو دغه استشهادي بریدونه چې په پاکستانی پوز کېږي دا تاسو ولې نه رادوي، دا ولې ناروا نه ګڼئ؟ نو هغه ورته وایي مونږ چې څومره ناروا وګڼو زمونږ په خوله څوک نه کوي، ځکه همدا پنجابي پوځي هلته د هغوی کورنۍ باندې بمباری کوي، خلک یې ووژل شي، په هغه کور کې یو کس پاتې شي، نو هغه څه وکړي؟ هغه ته چې زه څومره مویمه چې ته دا مسلمان پوځ دی او دا د اسلام پوځ، دا د اسلام قلا ده، هغه وایي چې دغه د اسلام قلا ده چې راځي زما ټول کلی بمبار کړو، ما کورونه بمبار مسران او ټول کورنۍ تباه کړه، نو زه یو پاتې مزه څوک هغه ځن پورې بمونه وتړي راشي په پنجابیان باندې هم نو کر وکړي د ظلمونه کوي. د سند د خلکو سره جر قومي مؤمن په نوم د بلوچستان خلکو سره اسي داد او رکوشو عزیزانو چې اورې د اسلام آباد پورې مې یو جونې لاړې ماین لار د وزیرستانو غسه د باجوړ او د مومن او د دې د سوات ویډیوګان چې دا په ځان د کورونو وځي په کور کې سپیشل راوځي خزو ماشوم په مخ کې کیبل او وزیرستانو د بولند کوي او په بلی ټولو باندې تړلې او په کونو یې تاګي.
بله سم
د شي دا چې مخلي دلی تی پی په پندوی جوړ کړل دا کړه دا نفرت دی هغه زجر او شکنجه چې دوی ورکړي دي د دوی په مقابل کې راپورته شوی دا یوازې پښتانه نه دي، دلته بلوچ دي، دلته سندیان دي، دلته کیان دي، دا اوس د چال او د ګلګي خلک هم ورپسې راپېدل مونږه
ډیر مننه
ته نه پلا دی غواړو سندیان پلا آزاد
ډیر مننه
کوې پند نور دا نه کار عقل تراشي پتی شي چې په کور حال روان پیدا.
بله انصاری صاحب ستاسو ټلیفون لږ څه قطع کیږي، هم یو څه د خپل موقعیت تغییر کوي. ډیره مننه کور ودان جانباز صاحب ته باورسو. جانباز صاحب د پاکستان له حمله ورسته د افغانستان لپاره د امریکا په خواني استاذ زلمی خلیلزاد او بل چې ممکن افغان طالبان د پاکستان هوایی بریټ ته جواب ووایي، خو د په نظر پاکستان او طالبانو ته پکار ده چې په خپل منځ کې د جګړې پر ځای خبري وکړي او توافق ته ورسیږي او دا یقیني کړي چې د یو بل خاوره به د یو بل پر ضد نه کاروي. دا خبره څومره ممکنه ده د ته پکاتو چې خبره حمله ته رسیدلې؟
صاحب خالص روان خلیزات څخه پوښتنه دا خبره هغه د امریکا استازي دی او د امریکا د منافعو پر بنسټ خبرې کوي. زه افغان یم او دا د افغاني لوري څخه وړاندې تحریم کوم.
یعنی هغه دواړه خپل خبرو ته سوال دي د جګړې په ځای په دې کې خو کومه بده خبره نه ښکاري.
نن زه نه چې بده خبره ده، خو یعنی خبره هغه څه ده چې هغه کوي او تاسو وفاڅئ.
زه په دې نظر یم چې طالب باید ځواب ورکړي، داسې نه کېږي چې ځواب ورنکړي. خو دا ځواب هغه څه باید وسیږي چې ملکي اماکن ملکي اتباع پکې متضرر نه شي. موږ باید خپل متمدنتوب وښیو دې پنجابي نا اهلو انسانانو ته چې موږ په بېوزلو خلک هلته خو هم زموږ پښتانه دي عمدتاً په دغه منطقو کې، دا زموږ خلک، دا زموږ جغرافیه. خو حتما او ضروراً او الزاماً باید چې ځواب ورکړل شي او ښه غاښماتوونکی ځواب.
او فکر نه کوئ چې د ایران او د اسرائیل خبره شي چې ایران ځواب وایي او اخر دې نتیجې ته ورسېد چې باید ځواب ورنه کړي او ځواب یې ورنه کړو روسي حملې ته؟
هغه به بیا هماغه وخت به ثابته کړي چې څه رقم ده دا حالات مخکې شي. هغه وضعیت چې پاکستان سره مواجه دی هغه اسرائیل ځان نه شي جوړولی. پاکستان نن سبا په ډېرو لویو کړکېچو کې اخته دی، هغه تکنیکي دی، هغه سیمه ییز دی، هغه اقتصادي دی، هغه بینملي ده. هغوی واخېستې دلته چا وویل چې پاکستان نه پوهېږم په بینملي معامله دوه چې کوم ماته هېواد دی پاکستان، یعنې دغه قضیه خو ماته ډېره نږدې نه معلومه ده. دغه بینملي چارو په فلت زره ما کار کړی دی. پاکستان په ټوله دنیا کې په حیث یو پروژهي هېواد، په حیث یو استحصادي هېواد او په حیث یو تروریستي هېواد پېژندل کېږي. دا چې ظاهرا دوی سره څه معاملې او چلند کېږي هغه جبه خبره. او پاکستان داسې کوم اتومي قوت نه دی چې دینه څوک ډار هغې د خاطره دا یو پروژهي ډېر بېبنیاده ډېر بې حیثیته استبلشمنت دی. هغې دې لپاره طالب هغه څه چې لازمه ګڼي او حتما باید ځواب ورکړي. دننه پاکستان کې هر امکانات چې لري د هغې نه باید استفاده وکړي چې د پاکستان پوځیان په نوم حتما یې باید ونه کړي. دا چې بیا وروسته څه موارد کېږي هغه ته به ګورو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ور به شو ښاغلی انصاری ته. انصاری صاحب، آیا پاکستان څه فکر کوي په دې ډول بریدونو خپل هدف ته تر یوه حده رسېدی شي او که نه شي؟ یعنی فکر کوي چې طالبان به دې ته اړ باسي چې که چېرته د چټي پی غړي په خاوره کې وي هغه وباسي، او یا په ډیورن په کرښې په اوږدو کې له دوی سره د ټي ټي پي په ضد په جګړه کې همکاري وکړي؟
نو زه خو فکر نه کوم چې پاکستان به داسې لوی اهداف ترلاسه کړی شي. یا دې په دې فکر وي چې دلته که څوک وي هغه د طالبان وباسي. دا کوم خلک چې ما مخکې اشاره ورته وکړه داسې څوک نه دي، نه په داسې پوزیشن کې دي چې هغوی د جګړې توان ولري. خو دا د تصویرونه ویډیوګانې خپاره شوه عام ماشومان، سپینګیری، زاړه ځوانان او میرمنې په دغه بمباریو کې په شهادت رسیدلي یا ټپیان شوي دي.
خو که هر څه وي، دا هم د فشار یوه طریقه ده. هغوی ته څه مهمه ده چې څوک وژل شوي دي؟
دا خو هغه څوک چې وسلوال دي، هغه څوک چې وسلې په لاس دي، هغه څوک چې عملیات کوي، هغه خو همالته په وزیرستان کې دي. مخکې ما اشاره وکړه چې په پنجاب کې موجود دي، وختن فوقتن هغوی خپلې ویډیوګانې خپروي، بازارونه نیولي، ښارونه.
لیکن انصاری صاحب، موږ تاسو ته به شاید دغه تاریخ راښودلی وي، د خپل وطن تاریخ به هم راښودلی وي. تر څو چې یوه ډله د خپل خاورې دی باندې یو پناه ونه لري، یو د ملاتړ یو ځای ونه لري، تر هغه اوږدې جګړې ته دوام ورکول اسانه نه دی. که څنګه؟
نه، دا مسله اوس موږ او تاسو په افغانستان کې دننه له پخوا هم دا تاریخ لرو. د انګریزانو په وخت کې خو موږ هیڅ داسې پناه ځای نه درلودو.
دغه وخت د اوس جنگونه البته فرق لري، هغه وخت داسې وسلې نه وي.
خو دغه سیمه چې کومه ده، که د بلوچستان نه نیولې تر ګلګیت او چترال پورې، حتی تر کشمیر، علایي کشمیر او دې سیمو پورې چې دا د غیور افغانانو خاوره ده، او د پاکستان کې چاپ شوي تاریخي کتابونه هم په دې شاهدي ورکوي. چې ما سره دا اوس هم شته چې په خپله د پاکستاني لیکوالو او هغه پخوانیو تاریخي د غوی لیکلي چې دا د غیور افغانانو خاوره. په دې سیمو کې جګړه کې نه انګریز بریالی شوی، نه تر اوسه پنجابی پوځ او اسټابلشمنت چې پوځیان و انګریزان، خو ټول د انګلستان نه راتله.
د سنگ سیانه او زامنو چې په دې خطه کې جنگیده دغه پنجابیان و په خوا د پنجاب رجمنت په نوم وسته د پاکستانی پاوس په نوم راځي او ماغه د انګریز د سیسی سره عملی کوي. دوی همیش دلته مات شوی دي او هیڅ پرمختګ نه دی کړی. دا کومه خاوره چې د مقبوضه افغانستان ده او پنجابیان نور باندې د راج یا حاکمیت خبره کوي، تر اوسه پورې په دې څو اویا کالو کې دوی دلته خپل قوانین نه دی عملی کړي. کله د فاټا په نوم یاد کی، کله د قبایلي علاقو او د نورو تور انګریزي قوانین پکې عملی وي، مګر تر اوسه پورې د دوی هیڅ قانون هلته نه الکومانله نه عملی شوه او همیش دغه جنجالونه او ستونزې روانې وي. د دې ترڅنګ په کراچۍ او په سند کې تاسو وګورئ، په د پنجابیان په سند باندې پورا راج او حاکمیت نه لري. سند کې یوازې د مهاجر قومي مؤمن چې مشر یې په انګلستان او لندن کې ناست وي، الطاف حسین، تر اوسه پورې دوی هغوی نه دي رام کړي چې مکمل یې د پاکستان یا د پنجابي اسټابلیشمنت د راج لاندې راوستي. هغوی خپل قومي جوړښتونه لري، خپل هغه د فرقواریت په نوم یې هلته شخړې جوړې کړې وي. د دوی اساسي هدف دا دی چې پانګې د پښتني سیمو د سند او د وزیرستان او د ځینا فرار وکړي، لاهور او پنجاب ته لاړ شي، هلته پانګونې وشي، د دغې سیمو د خلکو ګاز تیل برېښنا اوبه او ټول دوی یرغمل کی او پنجاب ور باندې آباد وي او دغه سیمې دغه جګړو او وزل شي، تباہ و برباد شي. او په دې نوم د نړۍ نه هغه ځینې کم کرایي طبیعت چې دوی لري د کرایي پاوز او یا اسټابلیشمنت په توګه هغه خپل پیسې واخلي او بخور نه ژوند ور باندې وي.
ډېر مننه انصاری صاحب، سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ. یو څه کلنډي خبرې وکړي چې ټولو پښتنو ته ځوابونه وویل شي. جانبا صاحب، د طالبانو د استخباراتو ویان جواد سارګر په یو ټویټ کې یا اکسپانه کې لیکلی دی چې دغه فرصت دی چې باید پاکستان د تازه لپاره ورڅخه استفاده وشي. څه فکر کوئ چې د ټي ټي پی هدف هم دغه سی یو شی دی او که ټي ټي پی د ټول پاکستان فکر لري؟
رساله چارواکی نظر البته هغه په پوهیږي ځکه چې دوی خو ډېر پاکستان کې اوسېدلي دي او پاکستان یې د ډېر نزدېنه پېژني، د مدرسو نه پېژني، د کوڅو نه پېژني او نور یو عالم تړاوونه دي تاریخي هغو سره متاسفانه چې لري. البته چې دوی معلومات کره اوسي، خو په عین وخت کې دا یو واقعیت دی ښاغلی سروان چې ټي ټي پی البته کوم متفاوت نظریاتو تی چی ایم چه البته چیز بی سره کم تلاو نگه ریچی مخالطه اون نشوی درست نور حرکتون ملی حرکتون چه پختون پاک رو در قامی وایی آغا داغ طول آغا اکسل عملون دی چه در پنجاب در استبلشمنت پر مقابل که کی دی ابلوسان خوخل پزر پیگده چه هم هر او را از همه روزه قربانی وای پیوی دخبل آزادی او دخبل هویت خاطره. نو دا مسائل ټول پاش هغه پدیدی دی کولی سوال چې پاکستان اونو شکره چه په واقعی شکل او ماهیت یو فدراسیون یا یو جمهوری فدراسیون ایجاد. په پاکستان کې خلق نور د دې حوصله نه لري، د دې توان نه لري چې دا استبداد ومن کچې چې دې خپل قبر د دا استبلشمنت د خپل اهدافو د خاطر چې هغه هغې سره زه کار نه لري د خپل اهدافو د خاطر د دغه استبلشمنت نه په سوګمو ته رسیدلي. همداسې تاسو وګورئ د پی ټی ایم حرکات، د هغوی اقدامات، د هغوی غوښتنې، د هغوی جرګه، د هغوی قربانیان، دا خو یعنی یو نورمال هیواد دی، یو هیواد کې چې هلته خپلواک ولسواکي اوسېږي، هلته جمهوري اوسېږي، هلته په رښتینې معنا د کلمې فدراسیون یا فدریشن حضور لري. آیا خلک راپاسېږي په دې کچه اعتراض کوي د خپل هیواد او د خپل حکومت په مقابل کې؟ خو نه کوي. نو پس دا هیواد د ماتې سره مکمل اقتصادي، فرهنګي، اجتماعي، اتنیکي، سیمه ایزو ماتې سره مخامخ دی او لپاره د دې چې د خپلو خلکو اسهام منحرف کړي، د دغو لویو کړکیچونو، د دغه د دوپ توپ په قرضونو کې د چین نه د بینالمللي سازمانونو نه
حقیر منحرف کی لاس پدی کدی چھ بمبار کدی مظلوم خلق کلپ پختون پا کلپ بلوچستان او اس دغه دی په خپلواک یو افغانستان د میهم بیا هم هدف امر دی چې د خپل خلق او اسلام منحرف کی او بل څه کوي کی د نن د کور حرف هغه پرابلم سره چې پاکستان نن مخ ته حاضر پاکستان نور نه بچ کیږي پاکستان تر چل کې گیر دی پاکستان آئے پاکستان چارواکی تگی نکو ہی نہیں تگی نکو ہی دل چھ دارا تالیم او ہارا تالیم گا یو بدن دے گا یو جسم دے ملا فضل رحمان چھ دے دوی ہارا حزبی سیاسی دولتی ملا دے او ہوای چھ زما دے مدرسی جیر زر کسان دار آتا حلا پاکشل پا افغانستان کے دا افغانستان دے جمہوریت کزن تا پختنے کون دا زما خاور تا چھارا لے دا غتم تاریخ را لے تے استبلشمن تا پدی خبر نوی چوس ما خاور بمبارداری نا اهل نیو دخو هغه کوبه دا خاله سلمان چې دوی خپل په تیر دي مستقیما دوی دا تجهیز کړی دي تم دي کړی دي انګیزه ورکړي دا څنګه کړی دي زما خاور ته اوس وایي چې ولا درڅ دي خو توپیر لري د طالبان یعنی ګډ تیوریز اند بیک تیوریز دا نه هغه تیوری ده
بله سم
څه چې دا طالب په عین مفکوره په پاکستان کې عین کار غواړي چې ستاسو لاسته زما خاور وشو نو چې دې ته بد وایي دا کوم منطق من تاسو ما جمهوریت ولې کو تخریب وو په کوم که تاسو زما خلک امریکایانو سره جوړه نه وه اشغالګران رتول دا خو زما مشکل تا ولې دا تحریک وو په کوم نوم دې دا تحریک وو تا دغه اثر دغه خواجه اثر د دې وزیر دفاع هغه سروه کله چې طالبان اقتدار ته راغله کابل ته دې په خپل کې چې کوم سره هغه ټول متن شته سکرینشات شته دی ویلی پر ته کدی قوت درلوده مون خدای له دوی یوازې پاتې شو رقص کې نڅاو اته نو دوی خوشاله دي دوی راته
بله ډیره مننه
دا مخه سیاست ته ونه
کیږي ډیره مننه سلامات اوسئ
نو ته ګوته نه نیسی
کوروادان سلامات اوسئ یو اوریدونکو هم لرو ور بشو دوی ته اتل صاحب دې مهرباني کوي اتل صاحب ډیر منتظرم پاتې شوی
مننه لا ده خوشاله که سروان ته سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کده من اوردم ته لا دیو کی چروغ جوړ به
سلامت اوسئ کور دې بدن مهرباني کوي
قربان ته مې سلام ملمنو ته ما سروان صاحب محترم دا کوم بریج پاکستان مستر افغانستان باندې کړی دی د امر په کله کوټه کوغندو دا د ټول بین المللي قوانینو خلاف محترم سروان صاحب ورته د حکومت ته دا غوښتنه وکړه د کچیر د دې ټی ټی پی د دې د افغانستان حکومت ته معلومات ورکړي چې دا په پلان ځای کې د ټی ټی پی کسان سره حکومت هغه کسان په خپل نیسی محترم سروان صاحب دا چې د خدای ظالم په شپې باندې تایری البوزه د افغانستان شیزو مشمان ته شهادت رسې نو دا موږ ډیر خاطه بعد د خپل د دفاع وزارت موږ دا غوښتنه ده چې دغه پیښه سم په لټنه وکړي او سخت ځواب ورکړي سروان صاحب که تاسو یادې تیر کالم پروژې مبارک میاشتې کې دوی تایری راواله ډول موږ معصوم افغانان په شهادت ورسول کچیر موږ د دفاع وزارت هغه وخت ته یو غاښماتون کې جواب ورکړي وای نن دا غمل نه کولې زمرد خپل حکومت ته دا غوښتنه ده چې خپل د حریم ساتنه وکړي د نړیوالو د غوسره اړیکې برابرې کړي د خپل د هوایي دغه چې د فضا چې د خپل کنټرول لاندې راولي سروان صاحب محترم نو د پاکستان د حکومت زمرد غوښتنه ده چې چیرې دا شاملې تسکوي نو مجبور دي د افغانستان حکومت ته چیرې دغه جواب باندې خي عام خلک په خدای کپرې سروان صاحب محترم چې دغه پیشي غټ د دوی څخه وانه خي نو دا بار زمرد د اړیکې سره خراب شي بعد د خپل منځنی اختلافات د خبرو د لاندې سره اله خپل کو دا چې دونه کوي چې پرمام لیکي د پرتام لیکوم موږ ډیر خوشاله یو سروان صاحب
ترمه دا پکلو کوټو باندې غندم صحیح ډېر مننه تل صاحب کور دی ودان بل اوریدون خو بشته ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلام تاسو ته سلام ملمنو ته سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته
سلامات اوسې مهرباني کوي
محترم موږ خونه غندو موږ ته نه باید بدلا واخلو که زمونږ دا یو کسان واجلې دي دا کله کسان د خپل کسان د دوی وژنه موږ غندل باندې نور تباشو لو غندل باندې کړه څه په حقیقت یو غنده کنه په دې کارونه باندې نور مونږ نه کولیږو ته د پټیټی په باندې مونږ راځی نه په نامه باندې د هیڅ په نامه باندې مونږ راځی نه د ناتو په نامه باندې مونږ راځی نه د افغان په نامه باندې مونږ راځی نه نور مونږ نه کی شه ده خو پاکستان کې شه ده چې مونږ باندې ورته به دا مراقبت به اویا کسان زمنگا زخمی کړی دی پوه شو باید پنځه سوه کسان نور دې د ملک بدله واخلي مونږ نور غنده مندل پکې نشته که دوی نور نه شي کولی مایدین ورپسې پاسېږي مایدین نور دوی سره جنګېږي معلولین د ننګرهار پوه شو ټول املا تړلی دی
صحیح ده مننه کور ودان ستاسې نظر
نور
سلامت اوسئ یو بل اورېدونکی هم اورو بیا میلمنو ته ورځو مهرباني کوئ مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سروان صاحب جوړې په خیر
ګور دې ودان مهرباني کوي صاحب
ما خبره دغه ده چې مور خالد امارات څخه دغه خوښ دي چې په اجازه و کې خالد جنگ دا مور څخه د پاکستان په وخت کې نه لاس اخیست نه لاس اخلي دا یو ورځ یو نامه شیدان کې بل ورځ په بل باندې کله راته سوې کله بمبار کوي دا بیل جنگ بل هیڅ لار نه لر
صحیح مننه کور ودان استادې نظر هم واوریدل شو اوس به ورشو درنو میلمنو ته انصاری صاحب تاسو د تقریبا د درو سره اوریدونکو نظرونه یو شی وو دوی ټوله د ځواب ورکولو غوښتنه درلوده فکر کوي چې په دې وسنی اثر کې جنگ د ستونزو حل لاره ده او کنه خبري بهتره دي چې خبري سره وکي او دا هم په نظر کې ونیسي چې پاکستان اټومي قدرت دی هوایی ځواک لري او په افغانستان کې خو وضعیت تر معلومه نه چې خپل هوایی کنټرول هم په لاس کې نه لري انصاری صاحب
خانه ده د نن موږ به تاسې د جدي د شپږمې په ورځ کې قرار لرو چې د هغه ورځ ده چې د نړۍ یو زبرځواک د شوروي اتحاد په نوم چې هغه اتومي طاقت و هغه ډېرې قوي وسلې او شوبلې او ټانکونه درلود او دغسې د افغانستان سره په سرحد پروت لوی هیواد و پر افغانستان یې برید وکړ مګر تاسې ولیدل چې د نړۍ له ناخید دغه بیوازلو بیچاره افغانانو د مبارزو او مجاهدو او قربانیو په بدل کې دغه نقشه ټوله شو اقتصادي دړېوالې شو او نن هغه د پچو ټوټو شوه ختیځ اروپا هیوادونه ترې بیل شو منځنۍ اسیا ترې بیل شو د استانونه ازبکستان تاجکستان او نور د افغانانو په مقابل کې د نن هم چې کما غونډه وه د طالبانو ډیرو مشرانو خصوصا د فرهنګ سپرستیر خیرخوا په ډیر سره دغه موضوع مطرح کړه پاکستاني توغندي جوړ کړي دي په دې نازېږي او دغه نقطومبم چې د دوی تر کنټرول لاندې او یا د امریکای تر کنټرول لاندې دا اوس په دې د نازیګي موږ او تاسو وینو چې په کور د ننه د پاکستان لپاره پراخ د خاص او خاصاک او دغه شته ان داسې سرشته دی چې هغه کور واخلي د پنجاب ورکی زوب کی او اتومي طاقت او د میزایل سره په کې ورکی افغانانو ته ډیر حاجت هم پاتې نشي نو په کور د نن افغانستان کې هم داسې ولسونه دي چې هغه فقط یو غاک غواړي موږ ستاسو بیات شي د کله چې په ګوشته پنجابي ځواکونو برید کړي او الته قاسم خان شهید شوی او د مقدس د دفاع کاروان په نوم یو غاګ نن د ورځې 12 بجې موږ وکړو چې سبا د کابل په عیدګاه جمعات کې دی افغانان راشي د مقدس خاورې د دفاع کاروان په پنجاب په طرف حرکت کوي او د دوی سره مقابله کوي ځکه حکومت هم لیدلو چې ډیر زوفي خودو تاسو باور کوئ چې په دغه کاروان کې د کندوز خزینه د وزیر محمد اکبر خان لمسی ډاکټر انقامین ځان راورسو او تر ګوستې لاړه هر څه مرته ویل چې ته مسره خزی مزه وینا تاسو بزې او زبر کیګه ما د خپل کوچنی زوی سره ایماق د غور د دایکندی د والیانو د ټولنې مشران د متقاعد جنرالان د ګروالان معلولین مایوبین عام خلک دغه سله کده اوس چې د دوستانو غګونه پریخي وي نه دا 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 سی غګ نه دی چې سی ټوکی کوي خلک مې تاسو باور کوي ولید چې د ولایتونو سحر ما
درست یعنی استاس نظر داري چې جګړه حل جګړه نه حل لار ترلاسه کړي شي
نه نه هدف دا دی چې که پنجاب لکه مخکې چې ما وویلې که د پنجابیان سر ته رانه شي او پنجاب خپله ډوډۍ او خپله ګټه او خپل نجات پګړه کې وین دوی دغسې تړاکونه کوي دغسې جنایات کوي د افغانانو په وړاندې پردي پنډونه کله پردي پنډونه راوړي د امریکې او د نورو د ناټو او په افغانانو باندې راغورځي کله نورې توتې جوړوي کله ډلې ټپلې جوړوي کله هلته غونډونه او دغه لري لکه یکه غونډه او نه پوهېږي.
ډېره مننه ډېره مننه انصاري صاحب. مخکې مو وویل چې لنډې خبرې. سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه جانبا صاحب. د پاکستان پر لپسې اداوی کوي چې د دوی مخالف وسلوال یا ټي ټي پي په افغانستان کې مرکزونه لري، اما په نړۍ کې د پاکستان په ملاتړ کې ژغ نه پورته کیږي. که څنګه همداسې ده او که نه ده او که نه کیږي دا دلیل څه کېدای شي؟
بالکل خالص سره مثلا همدغه ټي ټي پي چې دوی دښمن ده په هیڅ نړۍ کې ډېر کوششونه وکړل. هغه وخت چې زه ډیپلوماټ
یعنې د دې خبرې معنا دا ده چې نړۍ له دوی سره دا خبره نه تاییدوي.
بالکل نه تاییدوي. هماغه مخکې مې ستاسو خدمت ته وویلې چې نړۍ پاکستان ښه پېژني چې پاکستان څه کوي او پاکستان له کومې د کومو لوبو د خاطر استحصال کوي او اصلي چې دنیا کې د سوادان ناس کې او ټول د پنجابیانو په ټول مساوي کوي. بس نه ده، پاکستان خپل د خپل پلاس خپل نوې لاس دغه کتابونه ځان ته ایجاد کړي، مفتي نشه کړی دي انته نشه دي او اوس په خپل ګیش خپل چل په اوس سم صفا سره ګیره او د دې نه اوس په تل نشي او پاکستان خامخا زیده بربادی خاطر د تبایی خاطر د تجزیه کوي او زکه دې هیله یې چې زما په پښتنو ورونه او خپل شهر چې دي دا هغه د خپل مرحله په اړه په جوړښت سره هغه خلک چې پنجاب او د هغه استعمار څخه کړی دي هغه دې پرې هغه هر کوم شی ځان کړی دا هغه
bale
ټول یې دي خپل وطن دي خپل روزګار دي خپل سم کې خپل پلاس دي
درست
دا انسجام هغه په واشي خپل پاکي دا هم پښتو باندې چاته او هم د افغانستان په چاته دا هغه مشکلات چې موږ لرو نو خپل هغه د پر اریستا په ملختل افغاني توپ او خپل جوړ دستو هلو خو پنجاب د ځان لري ځکه چې پنجاب بل هدف نه لري غیر دې چې موږ وزتي غیر دې چې موږ دی هویت کی غیر دې چې موږ د تاریخ کی او دغه څه نه وښه
ډیر مننه
چې دې ته تسلیم وو نو دا بل خبره.
سلامات اوسئ. سلامت اوسئ جانبا صاحب. کوربدان انصاری صاحب کلن جواب راکئ، ولې دا حمله په داسې وخت کې وشوه چې د پاکستان د ملکی حکومت یا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوی په کابل کې و له طالبانو سره خبرې کولې؟
موږ فکر کوو چې د فرصت نام د پنجابی استابلیشمنت غوښته یو ناروا استفاده وکړي او هغه داسې چې دا اوس هم د شته حکومت مخالفین په دې بحثونه کوي چې هلته پاکستانی یا پنجابی استازی راغی او دلته د دوی سره خبرې وکړي او د دوی په موافقه دغه برید تنظیم شو او بیګاته دا برید وشو. حل ده او پرون د شته حکومت ټولو مشرانو او مسولینو دغه بریدونه په کلکو ټکو وغندل او دغه چاخستنې ګواښونه وکړه. نو دا ټول شي چې اوس پنجابیان په دې کې کومه دسیسه تر شا لري. اختیا هم چې دلته د افغانانو ترمنځ نورې بې باورۍ رامنځته کړي او دا داسې وښیي چې دا د دې حکومت په مرسته یا د دوی په همغږۍ شوی کی
خو زه فکر کوم چې مورو سلامت اوسه. دغه پښتنه له شاغل جانباز څخه لرم. جانباز صاحب ستاسو نظر څه دی چې دا یعنی د استازو د پاکستان د ملکی حکومت د استازو او د پاوسترمنس فکر کوي هم ژغی به و او که فکر کوي چې دا د دوی په منځ کې اختلاف شي؟ البته د زلمی خلیلزاد ټویټ مشاره کوم هغه ویلی ول چې د پښتنه کړي و چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان خاص استازي صادق خان ته آیا د پاکستان لوی درسیز اجازه ورکړې و چې د سولې خبري وکړي؟ یعنی په یو شکل یې هم شک څرګند کړی و. په دې
چې دا د هغې دننې خبرې دي. زه خو فکر کوم چې د پاکستان په استبلیشمنټ کې د افغانستان په استقامت کې په کوم مشکلات کې نظر وجود لري هغه ډېر ضعیف دی.
بلی غرمشت هلو بلی وسم غاکشته
بلی سرواز ما غاکشته
بلی بلی ستاسی غاکشته
از پدی فکر ایم چې د دې په استبلیشمنت کې کوم اختلاف نظر وجود لري هغه ډیر کم دی. اساسي خبرې اساسي پریکړې اساسي فیصلې د پاکستان استخبارات او نظامیان کوي. دا یو ملتریستي هیواد دی ټول دنیا ته دا معلومه ده. خو یو شی زه غواړم ووایم هغه سرواز پښتنه ډېره مهمه ده هغه دا چې پاکستان باید دا حق ونه لري او زه دغه طالبان چې اوس په هر ترتیب په افغانستان باندې حاکم دي زه دوی ته یو بلنه ورکوم چې لطفا داسې افتراق مه کوئ. یو نفر د پاکستان په چارو کې وټاکئ چې دغه صادق چې مطلق کم دغې د پاکستان د نظامیانو استازی دی که ملکین دی دې سره باید هغه وګوري. ضرور نه ده چې دی راشي سراج الدین سره جدا وګوري، ملا یعقوب سره جدا وګوري، بیا راشي نه پوهېږم لوی دستي سره وګوري، د متقي سره وګوري. نه، یو کس سره باید دا کس وګوري چې یو انسجام په دغه ستاسو په منځ کې د دوی په مقابل